درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه اسمت ساروان یم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په هند کې د افغانستان سفارت سر له پرون څخه یو مخ بند شو. دا خبره د یاد سفارت په یو خبر پاڼه کې راغلی او علت یې د هند حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی بلل شوی دی. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلی چې مخه د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریز غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د جرمنی یو غیر حکومتي مؤسسې ویلي طالبانو په افغانستان کې د دوی څلور کارکونکو نیولی او دا پیشه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پورې د دوی د فعالیتونو د ځنډیدو سبب شوې ده. د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمنی ټولنې یا جی آی زایټ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا څلور نیول شوي کارکونکي افغانان دي. په بیان کې د جرمنی د پراختیا فدرالي وزارت د ویندوی په وینا ویل شوي چې دوی له ټولو کانالونو څخه په استفادې د خپلو دغو څلورو کارکونکو د خوشي کېدو هڅه کوي. د افغانستان د شلو وره سیالیو لوبډل مشر راشد خان د ملا جراحي عملیات په بری پای ته رسیدلی دی. شاغلی خان نن د نومبر په درویشتمه نیټه په خپلو ټولنیزو پاڼو د خپل روغتون د بستر عکس خپور کړی او ویلی دی چې عملیات یې په بریالیتوب تر سره شول او ډیر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته ستون شي. د نوموړي له ټپونو هغه وخت خلک خبر شول کله چې د استرالیا د بیګ باش لیګ په سژني پړاو کې د نه ګډون خبر ورکړل شو. د راشد خان ورور عبدالجلیل شینواري ازادي راډیو ته وویل هغه له ډیره وخته د ملا له دردونو کړې ده او بالاخره یې د ډاکټرانو په سپارښتنه پرون پنجشنبه د لندن په یوه روغتون کې عملیات وکړل. شاغلی شینواري همداراز ویلي ډاکټرانو د یوه میاشت آرام سپارښتنه ورته کړې او تر هغې وروسته به بیرته کرکټ ته ستون شي. په غزې ترنګ کې پر سیمه ایز وخت سهار له او بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنی اور بند ټینګ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دا لنډمهاله اوربند فلسطینی بندیانو او اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی دی. د دې موضوع تفصیل هم وروسته وړاندې کیږي. د ایران د بشري حقونو یو سازمان وایي تهران پرون پنجشنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنې تر محکومولو وروسته په پټه اعدام کړی دی. ویل شوي دغه پوځي د 2022 کال په نومبر میاشت کې د پراخو اعتراضونو په مهال وژل شوی و. په ایران کې هغه اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي و. راپورونه وایي د هغو اعتراضونو په تړاو دا اتم اعدام دی چې د ایران لخوا عملي کیږي. په ناروې کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان ویلي میلاد زهروند د لویدیز ښار همدان په یوه زندان کې پرون سهار اعدام شو. او د سومالیا کابینې پرون پنجشنبه وویل په دغه هیواد کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلونو له کبله د مړو شمیر سلو ته نږدې شوی او نږدې 2 میلیونه وګړي ترې اغیزمن شوي دي. سومالیا او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د پشکال یا موسمي بارانونو او سختو سیلونو په وړاندې مقابله کوي. دغه افریقایي هیوادونه په وروستیو کلونو کې له سختې وچکالۍ کړېدل چې میلیونونه کسان له کاختې سره مخامخ کړي وو. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې په نیو ډیلی کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول بند شو. په هند کې مشت افغانان په دیاړه سوي.
لبد مرغه دا افغان محصلینو ته، مهاجرینو ته، افغان تجارانو ته او افغان اتباعو ته په کل کې یوه لویه ضربه ده.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو له لوري ځورول شوي او بندیان شوي. له هغه شون کې سره خبرې کوو چې په شپېته کلنۍ کې لیسانس اخیستی.
وطن دې پر بدل د خپل وطن خدمت د ماشومان خدمت په توګه خدمت خاطر باندې ما دا تحصیل ته ملاوه تړل.
په کندوز کې سږکال په 150 هکتار مځکه تر ګوپای کرل شوی.
تیر کال په نسبت لسونه تر 15% د دوی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
او د کونړ اوسیدونکي وایي د ټراک د پاکو اوبو د نشټوالي موضوع تر ټولو لوی ستونزه ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي میلمه پروګرام لرو. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول وتړل شو. دغه سفارت له لوري نن په یو خبر پانه کې چې د یاد سفارت په اکسپانه کې خبره شوه، ویل شوی چې د ځینو ننګونو له امله د سفارت د دایمي بندیدو پریکړه شوې ده. په خبر پانه کې همداراز ویل شوی چې دا پریکړه د روان کال په سپتمبر میاشت کې د لنډې مودې لپاره د سفارت د بندولو د اقدام په تعقیب شوې ده. په همدې حال کې په نوې ډیلی کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي رادیو ته ویلي چې د سفارت د بندیدو پریکړه به دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په نوی دلی کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې د دې سفارت د دایمي بندیدو خبر ورکړی او ویلي دي چې د ځینو ننګونو لامل د سفارت د دایمي تړل کېدو پریکړه شوې. د سفارت په ایکس پاڼه په خبره شوې اعلامیه کې په دایمي ډول د سفارت د تړلو د پریکړې لامل د هند او طالبانو حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشټوالی په ګوته شوې. په اعلامیه کې راغلی چې وار لمخه د دغه سفارت فعالیتونه د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې ځنډول شوی وو او دوی هیله درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریز غوره کړي چې د یادو فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. خو په اعلامیه کې راغلی چې د اتو اونیو انتظار سره سره ډیپلوماټانو ته د ویزو تمدید او د هند حکومت په چلند کې د بدلون اهداف ترلاسه نشول او بالاخره دوی له یو سخت انتخاب سره مخ شول. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د هند له حکومت غوښتي چې د سفارت د سربرستۍ په برخه کې خپل مسولیت په غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان سفارت ټول وسایل، موټری او په بانکي حساب کې شاوخوا 1500000 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د جمهوریت نظام ډیپلوماټانو سفارت د هند حکومت ته سپارلې او اوس د هند حکومت پورې اړه لري چې د دغه ماموریت دراتلونکو پاړه پریکړه وکړي چې آیا سفارت تړلې ساتي او یا د طالبانو د حکومت ډیپلوماټانو ته د سفارت د سپارلو په ګډون کوم بل انتخاب په پام کې نیسي. د هند حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي کوم خبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې په نوې ډیلی کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د سفارت د دایمي تړلو پریکړه به دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان محصل منیر کاکړ ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغه دا افغان محصلینو ته، مهاجرینو ته، افغان تجارانو ته او افغان اتباعو ته په کل کې یو لویه ضربه ده، ځکه چې ډیری محصلین که غواړي خپل پاسپورت تمدید کړي باید دوی ته مراجعه وکړي، که غواړي خپل د فراغت اسنادونه تایید کړي نو دوی ته باید مراجعه وکړي، یا که کوم تجاران حقوقي دعوې لري نو باید دوی سم راجو کی. نو چې کله سفارت فعال نیوی ډیری خلک به سرنوشتي سره مخامخ کیږي.
په نیوی ډیلی کې یو افغان کډوال بشرا هم ازادي رادیو ته ورته ستونزه بیان کړه.
ماجرین دلته خو یو مشکل نه لري، یو خو د اسنادو تاییدی ده، بل د اسنادو تمدیدول دي، کدی پاسپورت دي، کنه کاخت جوړولي، ک تحصیلی اسناد دي، دا ټول خو سفارت ته ضرورت لري. نور په دا رقم باندې په لس هاو کارونه دي چې د افغانستان سفارت ته بنديږي.
دا معلومه نه ده چې د هندستان په نورو خارونو کې د سفارت قونسلي څنګه هم تړل شي او که هغوی به خپل قونسلي چاري مخ ته وړي. په دې اړه د سفارت په اعلامیه کې هم څنګه دی ویل شوی خو وړاندې تر دې د لنډې مودې لپاره د سفارت د فعالیتونو د ځنډیدو پر مهال ویل شوی و چې ځینې افغان قونسلګریان به فعالوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت د سفارت لپاره ډیپلوماټان ومني.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو لپاره د غړ اقدام کمیټه وایي ورسته لدی چې افغانانو ته له پاکستان د وټولو لپاره له ډیر شو ورځو څخه کم مهلت ورکړل شو. په دې هیواد کې پولیسو افغانان زورولي او بندیان کړی دي. د کمیټې پر خپل اکسپانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ساتلو ویستلو د یو مرکز د عکس په خبرولو سره لیکلی چې وکیلانو او خبريالان د ځای ته د ننوتو اجازه نه لري. د موضوع تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې وایي.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي وروسته لدی چې افغانانو ته له پاکستانه د وټولو لپاره لدی شروع څخه کم مهلت ورکړل شو، پاکستانی چارواکو افغان کډوال وزورول او په توقيف ځایونو کې بنديان کړل. دې کمیټې د نومبر په 23مه په خپل اکسپانډ د کراچۍ په سلطان آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو د یو مرکز د عکس په خپرولو سره لیکلی دي چې خبریالان او وکیلان دې ځایونو ته د ننوتو اجازه نه لري او پاکستان د خپل له قانون څخه سرغړونه کوي. د دغه کمیټې په اکسپانډ لیکل شوي د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه د پاکستاني اتباعو یوه ډله ده چې په پاکستان کې د ټولو پناه غوښتونکو د حقونو لپاره مبارزه کوي، خو نور جزئیات یې په اړه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو مرکزونو ته د وړل شوي افغان کډوالو په اړه هیڅ معلومات نه لري.
دا داسې ځای دی چې دې ته نه وکیلان دننه پرېږدي، نه میډیا پرسن دننه پرېږدي. موږ ته دا نشته پته چې هلته له دوی سره څرنګه سلوک کړي او په څومره تعداد باندې خلک راوړل کړي، او آیا دا ټول انډاکومېنټډ دي یا په دې کې ډاکومېنټري ډم شته.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې هم زیاته کړې چې د کډوالو د قانون یو له اصلي اصولو څخه نستنول دي، کوم چې هغې سیمې ته د کډوالو بیرته ستنېدل منع کوي چیرې چې د هغه ژوندي ازادي له ګواښ سره مخ وي. یا د کمیټې وویل که دولتونه د 1950 کال د کډوالو کنوانسیون او یا د 1968 کال پروتوکول سره یو ځای شوي وي که نه وي، دا یو نړیوال قانون دی چې په ټولو دولتونو د تطبیق وړ دی. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلی وو، خو که بیرته ستانه کړل شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي. د پاکستان په پنډی ښار کې یو افغانه کډواله شکوفه خلیلی چې په افغانستان کې مدافع وکیله وه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
مهاجرین افغانی که مسلم ما
افغان کډوال چې زما په شان په افغانستان کې حقوقي فعالیتونه درلودل، افغانستان ته د دوی بیرته تګ او د پورتول په دې معنا دی چې دوی خپله په پښو خپل د مرګ په لوري روان شي. همداشان د هغو فعالیتونو له امله چې ما د تاوتریخوالي سره مخ ښځو د دفاع لپاره ترسره کړي، زه خپله په افغانستان کې د تعقیب لاندې یم.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډواله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي:
موږ هم د کور نه بهر نه وځو او نه بازار ته تللی شو نه سودا پسې تللی شو. اقتصادي ستونزې مو هم ډېرې دي او دا ویره موږ سره هم ده چې که دوی مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي نو هلته هم ژوند نه شو کولی، بیرته تللی هم نه شو.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR سیمه ییز ویان بابر بلوچ چهارشنبې په ورځ رویټرز خبری اژانس سره په خبرو کې په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بیا اسناد کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان حکومت یې غوښتي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی، زرګونه کډوال د تګ لپاره هیڅ ځای نه لري او په خبره یې دا د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د څه باندې 1.5 میلیونو د دوی په ټوکو بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
په کندوز کې کروندګر وایي چې د تیرو کلونو پرتله د سبزیجاتو حاصل ښه سوی دی. دوی وایي چې له کندوز څخه ګاونډیو هیوادونو او پلازمینې کابل ته هم سبزی او ترکاري صادروي. تفصیل په دې راپور کې:
سږ کال په کندوز کې د نورو سبزیجاتو ترڅنګ د ګلپویو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د ګلپویو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره پر خپل کښتونه یې ډېر لګښت کړی، خو په بازار کې د ترکارۍ ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د طاهري کلي یو بزګر خیرالله د ګلپویو کښت په اړه ازادۍ راډیو ته
وویل:
سږکال د نورو سبزیجاتو ترڅنګ د ګلپویو حاصلات ښه دي. ما پر 8 جریبه ځمکه ګلپي کرلی دی او ښایي 3-5 لس زره ګلپي ترلاسه کړم. سږکال پر ګلپیانو نباتي افات لګېدلي وو. د درملو په کارولو سره مو د نباتي امراضو مخه ونیوله.
د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د چوغې سیمې یو کروندګر محب الله وایي چې په اوسط ډول په هر جریب زمکه د ګلپوی درې زره بوټي کرل کیږي.
همیاوال ګل ورودان نه مسیر په سو پایر باندې قسمت
لومړی حاصل چې راوزی د ګلپی یو ګل په ډیر شپوانی پلورل کیږي، خو بیا ورسته نرخې شل او پنځله سو افغانۍ ته راټیټیږي. که د سالنګ لار خلاص شي خای د ګلپیانو نرخ لوړ شي. موږ د ګلپیانو ترڅنګ نور سبزیجات لکه رومی، بانجان، تور بانجان، کدوګک، بامیا، کدو، پالک، پیاز، شلغم، بادرنګ او داسې نورې ترکاری هم کرو.
د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو بل کروندګر عبدالکبیر بیا وایي چې د نباتي آفاتو د مخنیوي په هدف دوی پر خپلو کروندو ډیر لګښت کړی، خو په وینا یې د ګلپویو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
له یو جریب ځمکې څخه موږ له 4000 تر 3000 ګلپي ترلاسه کوو، خو په بازار کې د ګلپیانو ټیټ نرخ زموږ کړی لګښت نه پوره کوي. له یو جریب ځمکې څخه موږ کابو 15000 افغانۍ ترلاسه کوو. دولت باید له موږ سره د اصلاح شویو تخمونو، د کیمیاوي سرې او د نباتي درملو مرسته وکړي.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی وایي ساش کال د دې ولایت په 150 هکتار ځمکه ګلپي کرل شوی وو او حاصلات یې 1,300 ټنه ته رسیږي.
د کندز په ولایت کې سږ کال تقریبا په 150 هکتار ځمکه باندې ګلپیو کښت شوی ده. تیر کال په نسبت 10-15% د دوی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. 1,300 میتریک ټنه د دوی حاصلات پیشبینی شوي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی چې په یاد ولایت کې د نورو غلو دانو ترڅنګ په پراخه کچه هر ډول سبزیجات هم کرل کیږي او له یاد ولایت څخه ترکاری د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد نورو ولایتونو ته هم وړل کیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
په غزه ترنګه کې پر سیمه ایز وخت سهار له 2 بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلورویزنی اوربند ټینګ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي تنظیم ګڼي. دا لنډمهاله اوربند د فلسطینی بندیانو او اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی دی. د اوربند تر نافذېدو وروسته غزې ته د بشري مرستو لارې روانې شوې. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په غزه کې د اونیو تر جګړې وروسته د نن سهار له 2 بجو د لنډمهاله اوربند تر نافذېدو وروسته کرري ده او دې موضوع دغه جګړه ځپلې ښار ته د بشري مرستو د رسېدو زمینه برابره کړه. نن سهار له مصر څخه هم غزې ته په مرستو بار لارې نه نوتلې. د رویټرز خبري اژانس په تصویرو کې ښکاري چې په دغو لاریو کې دوی د مصر د سازمانونو وي او پر یوه دا شعار لیکلې وو په ګډه د بشرپالنې لپاره، پر بل لیکلی وو په غزه کې زموږ د ورونو لپاره. په همدې حال کې د جرمني خبري اژانس لیکلی چې په ټوله کې به غزې تړانګې ته په بشري مرستو بار 200 لاری او په تیلو بار 4 لاری ځي. دغه 4 ورځنۍ اوربند پر ځای وخت نن سهار 2 بجې نافذ شو چې ګمان کیږي له کابل به د 150 فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې له غزې د اسرائیل لزګونه یرغمل سوي کسان خوشي سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي ژمنه کړې چې د دې اوربند پر مهال به د اسرائیل د 240 یرغمل سویو کسانو له ډلې لږ تر لږه 50 کسان خوشي کوي. حماس ډلې دغه 240 کسان د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حملې پر مهال یرغمل کړي وو. دغه ډلې د هغې حملې پر مهال په اسرائیل کې 1,200 کسان وژلي وو او هغه حمله د دې سبب سو چې اسرائیل په غزه کې هوایی او ځمکني پوځي عملیات پیل کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې دواړه لوري به په پیل کې شزي او ماشومان خوشي کوي. د اسرائیل عدلي وزارت د 300 هغو بندیانو لیست پور کړی چې د خوشي کېدو پر شرایطو برابر دي. په دوی کې ډیرې هغه تنکي زلمیان دي چې د یو کال په مده کې پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو د گزارونو او نورو وړو جرمونو له کبله نیول سوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې په جګړه کې شاوخوا 4,000 کسان وژل سوي چې 40% یې ماشومان دي. د دې جګړې له کبله د غزې د 2 میلیونو او 3 لک اوسیدونکو له ډلې سلګونه زره نور سیمو ته په کډې کولو مجبور سول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په پکتیا کې یو سپینجری ثابت کړی چې د زدکړې لپاره هیڅ کله نه وخت نه ده. غلام حضرت چې شاوخوا 15 کاله عمر لري د پکتیا ولایت د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغ شوی دی. نوموړی د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی دی او وایي چې هر ورځ پر بایسکل تر ګردیزه سفر کړی او ازموینې ورکړي دي. دا چې انګیزه یې څه وه، ولې یې پرېکړه کړې چې د خپل عمر په دې پړاو کې زدکړې بشپړه کړي او اوس پر څه بوخت دی، په دې اړه زموږ همکارې عابدې سپوږمۍ ورسره خبرې کړې.
دا فلې خدمت څلو نه پر ورا سره سلمہ د جرمنین جو کله ویلو جو کله ما سره هغه وی هغه هغه لمه چې کښې رو په سن سره چې نور هم څه تم نشو اته څلو نه پر وته لمه سره اته څلو نه پر وته څلو نه پر نور هغه ځنه یو ځوانان و. هغه
دا معلم غلام حضرت دی چې لښ پته کلنې په لوړ عمر یې د لسانس ترکا چې خپل زده کړې بشپړې کړې. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ دا اوسیدونکی د پکتیا پوهنتون د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغ شوی دی. نوموړی وایي چې 2 کاله یې دارالمعلمین لوستی او اوس یې 2 کاله د ښوونې او روزنې پوهنځی ولوست. غلام حضرت ته د خپلې زوکړې نیټه دقیقه نه ده معلومه، خو وایي چې د 20 او 40 کلونو ترمنځ عمر لري او 44 کاله مخکې لیسه خلاصه کړې وه، خو لوړې زده کړې ورڅخه نیمګړې پاتې وې. خواله په دې عمر د لوړو زده کړو هوډ
ما یې د خپل وطن خدمت وکړم. د وطن وطن دې در بدل د وطن دې هغه د خپل وطن خدمت وکړم. مشمون خدمت په ټول معلم يم هغه یو وخت خدمت وکړم یو وخت خدمت خاطر باندې ما د تحصیل ته ملاوت تړل جن تحصیل.
دا داسې مهال د چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته ډیری افغان کډرونه چې د پوهنتون او ښوونځي استادان هم پکې شامل وو له دغه هیواد ووتل. غلام حضرت وایي چې د ژوند په ډیرو سختو شرایطو کې خپل زده کړې بشپړې کړې. نوموړي له موږ سره په خبرو کې زیاته کړه چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او 2 ځلې یې 45 کیلومتره لار پر بایسکل مزل کړی تر څو تر ګردیز ښار ورسیږي او خپلو ازموینو کې برخه واخلي.
موټر سایکل د ټول پیسې نه لري سر نه د موټر پیسې لري سر ټول پنځه ورځې بس کل لړم ګرځي است. یعنی امتحان ورکړي امتحان ته خپل امتحان ته نار وخت خپل امتحان ته او خپل موجب هغه اجر نه ورکول چې د امتحان ته خپل امتحان ورکړي.
د غلام حضرت ټولګیوال او د دوی د ټولګي نماینده حبیب رحمان حسرت د نوموړي په اړه ازادي رادیو ته وویل
هغه له غلام حضرت شلای په درسي بهر کې واقعا دغه مزل چې ولستون زده کو د زرمت ولسوالۍ څخه بدای راته پکتیا پانتون ته په بایسیکل باندې. څرګند حقیقت دی چې د زده کړو لپاره د ټاکلې عمر نه دی تعین شوی چې په دومره عمر کې په دومره سن کې باید زده کړې پای ومومي. دا یو راتلونکي نسل ته احساس بهونکې خبر دی چې یو 40 کلن بابا راځي د لوړو زده کړو دغه پروسه ته کوي یو ښه خبر دی او راتلونکي نسل ته په ځل پوری پیغامونه لري.
په پکتیا ولایت کې شاعر او لیکوال خوګمن زازای هم د نوموړي په اړه ورته خبره کوي.
نو د دې سړي همت ته حیران يم، په دولاسي ورته سلام کوم او دا شاعر هغه دوه بیتونه په ګوتو راکړل. د لاونګینو د یارې د تور ونل ویدم لکه د غراب شار لخپل شور ونل ویدم. په نیمه لار کې به پات يم به شک خو زل بخونه ول ویدم خو بخو ته ګور ونل ویدم. نو په ټول ولس باندې می غږ دې توسه کوم سپارښتنه کوم چې همدغه سه همت په ځان کې پیدا کړي تر څو دا کړېدلې زوریدلې هیواد شي دغه په ګډه په خو سره ودرو.
د یادونه د چې مخکې تر دې هم په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر افغانانو عکسونه خپاره شوي چې په لوړ عمر یې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړې دي، خو غلام حضرت سره له دې چې خپل اقتصادي وضعیت سر ټکوي او د پکتیا په یو لیسه کې ښوونکی دی، خو نوموړی څه باندې 98 کسه نجونو ته په خپل کور کې زده کړه ورکوي. غلام حضرت وایي دا کار خاص د خدای د رضا او وطن ته د خدمت لپاره کوي او له حکومت غواړي چې ټولګي ورته جوړ کړي څو د زده کوونکي وروزي.
معلم يم بیا د ګلدخیل د تفصیل بل څه چې درته معلم يم درې اته زره درې څو روپۍ مې تنخوا ده. اقتصادي حالت مې ډېر خراب ده. وس دا ما ته په کور کې تقریبا 90 نفر جنکې نه راځي. نو کله زما لري راځي تقریبا 90 جنکې نه. نو کلانی لاس کلانی پر رہے گی وسم ناشی جی دوا سبق ہوتا ہے مگر سن کم لڑے میرا تو جو کرو سکے رسمی کا جا بک سن کے جائے اسپتال نے پر کرایا جگہ پھر سے بلا سبق جو کہ ہم چن مشیر تے شامل کر میں
غلام حضرت دا کار داسې محال کوي چې د طالبانو پر دوه نیم کلنۍ واکمنۍ کې د نجونو پر مخ لشپږم ټولګي پورته ټول ښوونځي تړل شوي دي او ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 2 2 1 2 1.
د کونړ د مرکز حسن آباد په ګډون د ډیرو ځایونو اوسیدونکو د چلو پاکې اوبه نه لري. دوی وایي پخوا چې حکومت یا مرستندویو ټولنو کوم کوهیان کیندلي وو ډیری وچ شوي دي. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان بیا وایي چې د یونیسف او نورو مرستندویانو په مالي همکاري د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې خلکو ته د چلو پاکو اوبو پر چمتو کولو کار پیل کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ د مرکز او 15 ولسوالیو د یو شمیر سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې په ولایت کې د وچکالۍ له امله د ګڼو چینو، کاریزونو، خوړونو او څاګانو اوبه وچې شوې او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. د شولتن ولسوالۍ یو مرکز اسداباد دوه تنه اوسیدونکي حاجی احمد جان او زاهد الله تر نورګل او لچپې درې تر مرکز اسداباد پورې ډېرې کلی او کورونه سندونو سره نږدې پراته دي، خو بیا هم د وچکالۍ په وجه ځمکې لاندې اوبو کچا مخ په کمیدو او ټیټېدو ده او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان:
د اوبو ډېره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظورې شي ناوکې، او دلته د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي. سږکال ډېر زیاتې وچکالۍ ده، شی نشته دی او دا ساحل ټولې وچکالۍ کې دغه دی. کونړ ډېر د وچکالۍ سره مخامخ دی.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي په ټول کونړ کې ولسونو ته د څښلو پاکو اوبو د چمتو کولو لپاره هڅې پیل کړي او په یو شمیر سیمو کې پروژې هم شروع کړي دي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل:
د بریپورت د مایی کلی تقریبا 1500 کورونو پورې ظرفیت لري دغه پروژه، او د شیګل د کربوړی د ډاک چې دغه تقریبا 2500 کورونو ظرفیت لري، او دغه شانې د وټاپور کړي پروژه هم 2500 کورونو ته د اوبو د ورکولو ظرفیت لري. څلور ترمیم په سیمونه دي چې درې په ګمبیر کې دي: لر ګمبیر او منځ ګمبیر او بر ګمبیر.
د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په تیرو څه باندې دوه کالو کې د یونیسف او نورو همکارو مؤسسو پر مالی مرسته زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او له ستونزو یې خلاص کړي دي. د اقلیم بدلون، وچکالۍ او د خلکو لخوا له اوبو څخه د زیاتې ګټې اخیستنې په وجه د ځمکې لاندې اوبو کچه د هرې ورځې پر تیرېدو ټیټېږي. کارپوهان وای چې د یادې ستونزې د دوامدار هواری لپاره باید په درو او خړونو کې چک بندونه جوړ شي، پر سیندونو د اوبو او برېښنا بندونه ورغول شي.